افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده چې اساسي او بشري حقوق پروګرام یو برخه جوړوي. نن جمعه ده، د وریا حمل څلرمه، د مارچ څلرویشتمه. پیل له خبرونو کېږي. د فنلند مهاجرت اداره وایي په خپلو مقرراتو کې د بدلون په راوستلو ټولو هغو افغان ښځو او نجونو ته پناه ورکوي چې دغه هیواد ته کډه سوي. د ادارې پرون پنجشنبه وویل د هغو افغان ښځو او نجونو په اړه چې د پناه غوښتن لیکونه یې رد سوي وو خپل پریکړه بیرته اخلي، ځکه د افغانستان امنیتي وضعیت د ښځو لپاره ثبات نه لري. د فنلند مهاجرت ادارې له خبر پاڼې سره سم دا نوي اعلان شوي مقررات موقتي دي، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې حالات خراب دي چارواکو پریکړه کړې چې ټولو افغان ښځو او نجونو ته چې مخکې غوښتنلیکونه رد سوي دي مثبت ځواب ورکړي. د فنلند مهاجرت ادارې ځانګړې سلاکارې لاورا سومینن وویل د 2021 کال د جولای له 9 راوروسته د هیڅ افغان د بیرته ستنولو پریکړه نه ده سوې. که کوم افغان د پناه ورکولو په نړیوالو غوښتنو برابر نه وي، هغه ته به د بشري خواخوږۍ له مخې موقتي پناه ورکړل سي. د بلغاریا د دیمیتروف ګراد سیمې پولیس وایي د چهارشنبې په شپه 25 افغان غیر قانوني کډوال نیولې دي. د پولیسو په وینا دا 25 افغان پناه غوښتونکي له ترکیې څخه په یوه واګون موټر کې راغلي وو او غالباً یې غوښتل چې د بلغاریا له لارې سربیا ته واوړي. پولیس وایي چې د موټر چلوونکی یې هم نیولی او د غیر قانوني کډوالو د لېږدولو په تور یې دوسیه ورته جوړه کړې. دوی د افغان پناه غوښتونکو په اړه ویلي چې له هیڅ یوه سره هیڅ ډول اسناد نشته. د طالبانو حکومت وایي ازبکستان د قوشتېپې کانال په جوړولو کې مرستې ته چمتووالی ښولې. د طالبانو حکومت له خبر پاڼې سره سم د ازبکستان ولسمشر ځانګړي استازي عبدالعزیز کامیلوف پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس کامیلوف وویل ازبکستان د نړیوالو مقرراتو د رعایت کېدو په صورت کې چمتو دی چې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو د قوشتېپې کانال په جوړولو کې همکاري وکړي. بختر خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي یادونه وکړه چې هېواد د آمو سیند په اوبو کې د افغانستان حق او امتیازونو ته په پام تیار دی چې په دې پروژه کې مرسته وکړي. د ازبکستان حکومت او رسنیو تر اوسه پورې د کامیلوف د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې ځینو ازبکستاني رسنیو د قوشتېپې کانال د جوړېدو په وړاندې د ازبک چارواکو اندېښنه ښکاره کړې وه. د ازبکستان په شمول د منځنۍ آسیا له هېوادونو سره افغانستان د آمو دریا د اوبو د ونډې پر سر کومه موافقه نه لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په شلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون ویل په شلو ولایتونو کې به له شلو تر شپېتو میلی متر پورې باران ووري. په دغو ولایتونو کې په ځانګړي ډول هغه سیمې شاملې دي چې وروستۍ زلزلې ځپلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت پرون ویل چې د حمل د لومړۍ نیټې په زلزله کې 10 تنه مړه سوي، تر شپېته زیات نور ټپیان سوي او 300 ډیر کورونه نړېدلي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحیمی ویلي چې له زلزلې وروسته د ورښتونو له کبله هم تر سلو ډیر کورونه ویجاړ سوي یا سخت زیانمن سوي دي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې به د دریو شل اورو سیالیو په لومړۍ سیالۍ کې نن شپه په شارجه کې سره مخامخ سي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې پر 3:30 بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان عبدالله پاکتیانی وایي چې د پاکستان په وړاندې تکړه لوبډله غوره شوی او هیله لري چې د مسابقو پایلې به د افغانستان په ګټه وي.
بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې دغه سیالۍ په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي. تر اوسه پورې هغه چارې چې باید شوې وي په ډېر ښه منظم ډول مخته تللې دي. د سیالیو له اړخه هم هیله من یو چې دغه سیالۍ به رنګ راوړي او هیله ده چې د افغان لوري په ګټه تمام شي.
د دې لوبلړۍ دویمه او دریمه سیالي د روانې مارچ پر 26 او 27 نیټه ترسره کیږي. افغانستان او پاکستان تر دې وړاندې په نړیوالو جامونو کې څو ځلې له یو بل سره مسابقې کړي، خو دا لومړی وار دی چې په خپل منځ کې درې شل اوره سیالي کوي. بلخو د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو لوبډله به نن دریمه سیالي له بنګلادیش سره وکړي. د افغانستان کرکټ ادارې په کوربتوب په دې درې اړخیزو سیالیو کې له دې لوبډلې سره دا افغانستان دویمه سیالي ده. بنګالي لوبډلې خپله لومړنۍ دوې لوبې افغانستان او سریلانکا ته بایللې دي، خو افغان لوبډلې بیا په لومړنیو دواړو سیالیو کې بریاوې ګټلې دي. نړیوال بانک د اوکراین له حکومت، اروپایي کمیسیون او ملګرو ملتونو سره په یو ګډه سروې کې د اوکراین د بیرغونې لګښت 411 میلیارد ډالر اټکل کړ. د هغه راپور له مخې چې پرون د نړیوال بانک په ویبپاڼه کې خپور سو، دا اټکل د سږ کال د فبروري تر 24مې پورې پر اوکراین د روسیې د یرغل په یو کال کې د اوښتې تاوان پر اساس سوی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې د اوکراین بیرغونه ممکن لس کاله دوام وکړي. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. په راپورونو کې اوري د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي له نړیوالې ټولنې سره د خپلو اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. د چارو کتونکي وایي
تر اوسه پورې طالبانو داسې یو ګام نه دی پورته کړی چې هغه د افغانستان د ولس د غوښتنو ځواب وي او د نړیوالو ځوابو دغه برخه کړي.
د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د کورونا وبا له پیله په افغانستان کې د سږ کال د فبروري میاشتې تر 23مې پورې نږدې 8000 افغانان په دې وبا مړه شوي. ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن شپه خپله لومړۍ شداوره مسابقه وکړي.
نو د دغه لوبو په اهمیت باندې موږ لوبډله ټول پوهېږي چې څومره ضروري دي افغانستان لپاره. نو انشاءالله هر اړخیزه طرف نه
بشری
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره د اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. مولوي امیر خان متقی دا خبره په هغه لیکنه کې کړې چې پرون الجزیرې ټلویزیون پر خپل ویبپاڼه خبره کړې. د چارو کتونکي وایي طالبان باید لومړی د افغانانو او نړیوالو له غوښتنې سره سم د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. تفصیل لیسمت چاروان.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د افغانستان نوی مشان پر خبرو اترو باور لري، خو د په وینا دا اقدام باید دوه اړخیز وي. مولوی امیر خان متقی په خپل لیکنه کې ویلي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د نشتوالي د پیلیدو فوق العاده فرصت برابر شوی دی. ښاغلی متقی همداراس ویلي بندیزونه او فشارونه اختلافات نه هواروي، بلکې دوه اړخیز اعتماد دی چې مرسته کوي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنان محمد اسحاق اتمروي طالبان باید لومړی حقوق غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي چې نړیوال او افغانان له دوی څخه لري.
تر اوسه پورې طالبانو داسې یو ګام نه دی پورته کړی چې هغه د افغانستان د ولس د غوښتنو ځواب وي او د نړیوال ځواب په دغه برخه کې چې هغه د یو همشمول حکومت رامنځته کېدل او د خزو د حقوق تامین، د جنکیانو د مکتبونو پرانستل او ځینې نور مسایل دي. زه فکر کوم چې طالبان د اول باید هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي کوم چې د افغانستان ولس او د نړیوالو د خوانه دوی ته پیشنهاد شوی. بیا وروسته زه فکر کوم دا زمینه او فرصت به دوی ته برابر شي چې بیا دوی په نړیواله سطح په رسمیت هم وپیژندل شي او دوی سره لازم تعامل هم صورت ووهي.
تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د پاکستان، ایران، ترکیه او متحده عربي اماراتو په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته طالبانو خپل ډیپلوماتان لیږلي دي. د 1402 لمریز کال تعلیمي کال په افغانستان کې یو بار بیا په داسې حال کې پیل شو چې له شپږم ټولګي پورته جنو ته د زده کړو اجازه ورنکړل شوه. د جنو پر مخ د متوسطې لیسې او پوهنتونونو د دروازو د بندېدو له کبله پر طالبانو هم په افغانستان او هم په درسته نړۍ کې انتقادونه کیږي. د دغو نیوکو په دوام کې تازه د مالیزیا صدر اعظم انور ابراهیم د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي همکاري سازمان له سرمنشي سره په کتنه کې وویل طالبان باید د نجونو د زده کړو پر حق سترګې پټې نه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
او سم د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبي په اړه تاکل سوي چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن شپه د دریو شل اورو سیالیو په لومړۍ مسابقه کې مخامخ شي. د لومړۍ ځل دی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د شلو اورونو لوبلړۍ کوي. دغه مسابقې د متحده عرب اماراتو په شارجه کې د افغانستان په کوربتوب کیږي. اسمت سروان د ملي لوبډلې له یو روزونکي رئیس احمدزي سره مرکه کړې. شغلی احمدزي په پیل کې د دې لوبلړۍ د اهمیت او هغو ته د افغان لوبغاړو د تیاری په اړه وویل.
بالکل لومړی ځل د چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په نړیواله سطح باندې درې شل اوریزه لوبي ترسره کیږي. د نمخې افغانستان او پاکستان مختلفې شل اوریزې لوبي ترسره کړې وي، یا په جام جهاني کې او یا په آسیا کپ کې. نو د دغه لوبو په اهمیت باندې د منګل لوبډله ټول پوهیږي چې څومره ضروري دي د افغانستان لپاره. نو انشاءالله هر اړخیزه طرفنا لوغور پوره پوره خواري کړی دا د روزونکو سره خواري کړی دا، او ان شاء الله پوره مطمئن یم چې ډېری یو بهترین سیریز به افغان لوبډله د پاکستان په خلاف نه تر سره کی.
احمد صاحب، چیرو مسابقو کې افغان لوبغاړو ترپای پوری له پاکستان سره لوبه کړی دا او خو بایللې ده. د حقیقت ته پکاتو چې تیرې مسابقې افغانستان پر پاکستان بایللې دي، څومره هیله شته داوري چې افغانستان به د مسابقې له پاکستان وګټي؟
تاسو وګورئ که 1500 لوبي وي او که 1000 لوبي وي، پاکستان سره دغه واخیرو کې 1500 لوبي وي چې تر اخیری اور پر رسیدلې دي، یا تر اخیری لاس بال پر رسیدلې دي. نو دا یو ډیر خبره ده. نو پاکستان لوبډلې ته هم دا معلومات ده چې بیا په خاصه توګه باندې بشله اوریزه کې د افغانستان لوبډلې یو خاص نوم لري، یو خاص ځای لري، بهترین د دنیا بهترین لوبغاړي بګی دي. نو ان شاء الله د اوسنی لوبډلې په کتو سره او بیا د منګه لوبغاړي کې تاسو وګورئ په پاکستان کې هم دغه لوبغاړو سره دی په PSL کې دی لوبي تر سره کړلې، هغه تجربه هلته هغه اوې ته بول کول او وې سره یو ځای هلته په میدان کې وخت یې رول. نو هغه ټولې تجربې به او هغه ټولې خامیانې د منګه لوبغاړو ته اوس معلومې دي چې کوم ځای کې د منګه لوبغاړي دغه مخالف لوبډل راونی سي.
د ته پکاتو چې پاکستان په خپل لوبډل کې یو شمیر مشهور او تکړه لوبغاړي نه دي شامل کړي، د پاکستان د لوبډلې په اړه څه فکر کوي چې څه ډول لوبډله ده؟
پاکستان لوبډلې کې تاسو وګورئ اکثره خلک دغه سی فکر کوي چې په دې کې بابر نشتا او رضوان نشتا او یا محرس روپ او دغه سی نور. خو که د اوسنۍ لوبډلې ته هم تاسو وګورئ، بهترین لوبغاړي دي هغه لوبغاړي چې دوی په PSL کې د پاکستان په دغه اوسنۍ کرکټ کې دوی ډېر ښه لوبې وکړلې. یعنی دوی هم دغه اوس یو کوشش کوي، یو تجربه وکړي تر څو نه روان نړیوال جام لپاره یو بهترین لوبډله تیار کړي. خو دغه دی نمونه چې ما واغیستلې دي نه اخیستو معنا دا نه ده چې دغه لوبډله کمزوري ده. ما مخکې ویل چې په شل اوریزه کرکټ کې هر یو ټیم هر یو لوبډله ته ماته ورته ورکولی شي. نو بهترین لوبډله ده او د منګه کار او دا چې هر یو لوب چې منګه په نړیواله سطح باندې کوو هغه ته به پوره پوره درناوی په درناوی ورته کوو.
د ملي لوبډلې یو روزونکی رئیس احمدزی وو. د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوره سیالیو په لړ کې نن ماښام لومړۍ سیالي کوي. دواړه هیوادونه په لومړي ځل د کرکټ لوبلړۍ لوبوي. دغه سیالي چې د شارجه په تاریخي لوبغالي کې ترسره کیږي افغانستان یې کوربتوب کوي. تفصیل له بختیار ساحل نه.
تاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې نن خپل لومړی شلوریزه سیالي ولوبوي. دغه سیالي به د کابل پر وخت تر ماښام وروسته 8:30 بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه کرکټ لوبغالي کې پیل شي. دا لومړی ځل دی چې دواړه ملکونه د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ لوبوي. د دې سیالیو دوه نورې لوبې به د مارچ په شپږویشتمه او اتویشتمه نیټه ترسره شي. تېره ورځ د اماراتو په شارجه لوبغالي کې د دواړو ملکونو لوبډل مشرانو رسنیز کنفرانس هم ترسره کړ او تر څنګ یې د دې لوبلړۍ لپاره جوړ شوی جام چې د افغانستان د مشهور صنعت غالیو په بڼه جوړ شوی هم رسنیو ته وښودل شو. د افغانستان ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې لوبډلې د سیالیو لوبولو ته ډیره لیواله ده او ښه نتیجه هم ترلاسه کوي. ښاغلی احمدزی زیاتوي
میدان ته وسره کده شو او پورا ریسپیکټ ورته ورکړو میدان کې. ریسپیکټ مطلب دا چې اپوزیشن ته به د اپوزیشن په سترګه باندې وګورو او دا سو یې منه کوو چې نه دغه ټیم بیا اکثر خلک سره به دغه سوال به وي چې نه دغه داسې ټیم یې جوړ کړو چې په دې کې غټ غټونه سپیشل اوریز کرکټ کې هر یو لوبډله هر یو لوبډله ته ماته ورکولی شي. او بیا د پاکستان د اوسني لوبډله که تاسو وګورئ هغه د پی سي ایل هغه کریم لوبغاړي هغه بهترین لوبغاړي په دې کې ورته ځای ورکړی ده. نو پاکستان لوبډله داسې آسانه لوبډله نه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره د توپاچونې په برخه کې تازه یو ځای شوی روزونکي حمید حسن بیا د خپل لوبډلې له تیاریو خوښمن دی او زیاتوي په پوره ډاډ وایي چې افغانستان هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شي. ښاغلی حسن وړاندې وایي
چې افغانستان داسې یو ټیم دی چې انشاءالله هر یو ټیم ته دوی ماتې ورکوي شي او سخت ټایم ورکوی شي. پوره امیدوار یم دغه را روان سیریز کې دغه زموږ لوبغاړي چې دي انشاءالله یو ښه ریزلټ ورکوي. او سیریز مهم همیشه ما مخکې ویلي دي اوس ویم چې هر یو میچ د افغانستان لپاره مونږ چې کوم یو زر لوبېدل یا زموږ د لوبغاړي لوبېږي دا باید داسې دوی لوبو کې چې دغه زموږ د زندګۍ بهترین ټور دی بهترین میچ دی.
بل لور ته بیا د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی وسنۍ روزونکی دولت خان احمدزی وایي چې د پاکستان لوبډله د توپاچونې په هره برخه کې غښتلې ده او په دې برخه کې له دوی سره مقابله کول اسانه نه دي. نوموړی وایي دا چې افغانستان د دې سیالیو کوربتوب کوي نو د کوربتوب له امتیازاتو په ګټه اخیستنې سره باید د توپوهونکو لپاره مناسب ویشتنځایونه جوړ شي او د هغه په اند چې دا یوازینۍ برخه ده چې افغان لوبډله به پاکستاني لوبډلې سره ښه مقابله وکړي. ښاغلی احمدزی په دې تړاو وړاندې وایي
په دې صورت کې دوی ته مونږ ته نه دي پکار چې ډېر زیات سپیننګ دس سپینرانو لپاره خامخا دسې وکټې جوړ کړو چې بال سپین سي. ځکه چې پاکستان ټیم سره هم سپیننګ اټیک ډېر ښه ده او وکټې دې ته هم نشو جوړوای چې مونږ باید تیز بالینګ دپاره سي. هلته د پاکستان تیز بالینګ له مونږ نه ډېر ښه ده. مونږ باید د بیټینګ میچ وکړو پاکستان سره. که چیرته مونږ د بیټینګ میچ کوو او مونږ بیټینګ ښه کوو نو مونږ د میچ د ګټلو چانسز ډیر دي.
دا وایي چې تر دې دمه په هیڅ نړیوال رسمي سیالۍ کې افغانستان لا د پاکستان ملي لوبډلې ته ماتې نه ده ورکړې. خو اکثره لوبې چې تر سره شوې دي په وروستیو اورونو کې افغان لوبډلې لاسه ورکړې دي.
پورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره یا اوچا وی افغانستان کې د کورونا وبا له پیله د سشکل د فبروري 23مې پورې نږدې 8000 افغانان په دې وبا مرسیوي. د اوچا په وینا ډیر افغانان د کورونا له کبله له سخت تنفسي عفونت او شدید اسهال څخه مرسیوي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کورونا د مخنیوي لپاره مرستي کړې دي. جزئیات لسمت سروان
د بشری مرستو د همغږی اداره اوچا وایي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیله د سشکال د فبروري تر پای پورې 1,800 افغانان په دې ساري ناروغي مړه شوي دي. اوچا په یو راپور کې چې پرون جمعه پر خپلې پاڼه خبر کړ هم دا راز ویلي د سشکال د فبروري تر 28مې پورې په افغانستان کې 209,000 تنه په کووېډ 19 اخته شوي چې د هغو په منځ کې 1.3 رخیدلي او 3.8 نور مړه شوي دي. د اوچا پر اساس شدید تنفسي عفونت او شدید اسهال په افغانستان کې د کورونا د ناروغانو د مړینو عمده عوامل بلل شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس تر پرون پنجشنبه ماښام پورې په درست نړۍ کې په کورونا اوبا ټول ټال 6 میلیونه او اته لکه نه اویا زره 600 و اویا تنه مړه شوي، او د مارچ تر 28 یا د حمل تر لومړۍ پورې څه باندې 1.18 میلیون تنه رغېدلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې 155 راز راز طبي کیټونه او نور وسایل بشلي چې په راتلونکو درو میاشتو کې نږدې 95 زره تنه ورڅخه کار واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل ټویټر باندې ښلي چې د سشکال په فبروري میاشت کې د افغانستان په ولس ولایتونو کې 2.3 میلیونه تنه چې 1.2 میلیونه شزیوي د کووید 19 په وړاندې واکسین کړي دي. د دغه سازمان پر اساس د واکسین په دې کمپاین کې 18 کلنو او تر 18 کلنو مشرانو ته واکسین ورکړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغانستان غرنۍ سیمو ته ګرځنده طبي ټیمونه استولي چې په دغو سیمو کې خلکو ته د واکسین د ورکولو ترڅنګ د خوارځ واکې د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي. د یونیسف په وینا روغتیایي ټیمونه د فبروري په میاشت کې 2.8 لک تنو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. او چا وایي د هدف په نوم مؤسسې هم چې د دماغي روغتیا او رواني تکلیفونو په برخه کې طبي خدمات وړاندې کوي، په هلمند، پکتیا، غزنی، خوست، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د کووېډ 19 د واکسین ترڅنګ د خوارځ واکې د مخنیوي لپاره خدمات وړاندې کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
او سم یو تفصیلی راپور. په افغانستان کې د مځکې پر مخ د اوبو بې ساري کموالی خلک لګڼو ستونزو او اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې اکثره هغه سیندونه، نهرونه او ویالې وچې سیوي یا یو به کمی سیوي چې پخوا به خلکو د تشراک او کرنې لپاره ترې کار اخیست. د اوبو متخصصان وایي افغانستان لا هم د مځکې سر کافي اوبه لري، خو دا چې سمې نه مدیریت کیږي خلک او مځکې له تندې سره مخامخ کړي دي. اسدالله لودین تفصیل راکوي.
په ویالو او نهرونو کې د روانو اوبو غاک چې اوسې د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځ کې ډیر خلک له اوریدو به برخې دي. د افغانستان له بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه جنوبي او لویدیځو ولایتونو نه د وچکالۍ پر لپسې شکایتونه هم خبريږي.
د کښت اوبو مو کمې شوي دي، د خوراک اوبه اوس د بل برمو سره اوړو په ډیر تکلیف او کوچنیان مو هم نه لرو.
غلام سروار د جنوبي ولایت کندهار ښار په یوه څنډه کې اوسېږي. دای وای ټول کلیوالي اوس لروان او بو به برخي شوی.
د اوبو مشکل مو چې حقیقت سي ډیر دی، د داګر د کلی لا مخشته د سیو مال نه مخشته ګر د کلی د غش په عذاب دی. کال په کال کمیږي، شش کال نو به هي کمیش ولې هغه د فخوا د کاسه په او بدلې وس هغه کاسه وڅ سول وس هغه وبرواني وب مو وس نه لرو وس موږ د برموسه کاره.
د زمکه مخ اوبو کموالی په ډیرو سیمو کې د کروندګرو ژوند هم اغیزمن کړي. هغه کروندګر چې ویالې پرې وچی دي او د برمو وس نه لري زمکه یې شاړې پات کیږي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو محمد رضا او د ګرمسیر اوسیدونکو الادات هم د همدې بزګرانو له ډلې دي. دوی وایي د کلی هغه ویالې وچې شوې چې لسی زو راهیسې پکې او روانې وي.
سراج والی چې دغه بند ده اوبه نسته، وای په خاصه کې اوبه نسته، که څنګه دی رداولس ټوله برباد دی. اوس د غنمو د کښتو وخت اوبه نسته نو بچې شه دغه کې
مردا د اوبو مشکل لرو پس نه مکرلې دي په وچېدو دي.
د زابل د اتغر ولسوالۍ اوسیدونکو هوتاک حمله ورته ستونزې سر ټکوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د اوبو غامي وخوري.
د پروسا شکل راایسي تر ساش کال پر 10 متر اوبو سطح کښته سوي ده. کدا رقم مخ پر ته باندې رواني د اوبو د کښته کېدو خاطر په انده کې زموږ کم حاصلات مور رسولر او شمشانو ته کړی دي، هغه به د اوبو لنیسته څخه لونه په او ختم د تندې سبب وچي. نو موږ ته د بندونه وتړي، موږ ته د استنادون دیوالونه جوړ کړي چې موږ د سیلابو څخه د خپل کښتو د حاصلاتو مخنیوي وسي، او موږ ته د داسې کارونه وسي چې هغه کې د اوبو د جمع د کمیدو مخه ونیول شي.
افغانستان د ځمکې مخ 15 لوی سندیز یا اوبیز حوزې لري چې بیا هر یو حوزه لوی او واړه رودونه له ځان سره رانغاړي. امو، هری رود، مرغاب، کابل او شمالي سندیز حوزه د افغانستان د ځمکې سر لوی اوبیز سرچینې دي چې د معلوماتو لمخې د ټولو دغو حوزو 90% اوبه گاونډیو هیوادونو ته بهیږي.
خالي خودونی زوره خصي دي سبالات.
سید عبدالخالق آغا د کندهار اوسیدونکو دی. دای وایي وچکالی پر کرنې سربیره د غلطه د څارویو پالنه هم ستونزمنه کړي.
دیو دا باغونه نه دي، موږ افغانستان سرمایه سیمالداری دغه ختم زیره و زیره و پسونه پاکستان تا اولی حالت دقی دلوجی ده پا غنم و پا جورو واسنه پا رسیج واشد دکی نست.
ده افغانستان وچکالی ده نریوالو ادارو لاندهنو او چیرنو هم پتا پاته نده. ده ماشومانو ده خوندیتوب نریوال بنسطی اصف ده چلدرین ده روان چوار لسوم المریز کال پلالم یا اقرب میاشتکی ویل افغانستان کی 2 میلیون حق ماشومان د کافی خوړو له نشټوالي یا کموالي سره مخامخ دي چې کورنۍ په کرنه او مالداري لګیا دي. د سیف د چلډرن د معلوماتو لمخې 80% افغانان په کرنه او مالداري لګیا دي، خو د دوی پر راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې پر اخیدون کې وچکالی د دغو خلکو ژوند ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا هم د همدې کال د لیندې یا قوس میاشتې په لومړیو کې اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان کې وچکالی نور هم زیاته شي. افغانستان د 2022 کال د اقلیمي بدلون په کانفرنس کې چې په مصر کې جوړ شوی وو د هغو هیوادونو په ډله کې راغی چې له اقلیمي بدلون نه اغیزمن شوی دي.
جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره موږ دولت، یعنی تاسو به نقشه نه د اوبو مثلا کانالونه کولای شي چې جوړ کړي.
د اوبو د چارو یو متخصص او د سردار محمد داوود خان په واکمنۍ کې د جیودیزي او کارتوګرافي ادارې کارکونکو خلیل احمد نادم وایي افغانستان د ځمکې مخ پراخه او بیزي سرچینې لري، خو نوموړی نیوکه کوي چې حکومتونو دغه سکتور ته کار نه دی کړی.
او دې شانته اصلا پاملرنه نشته د دې په ځای چې دغه ادارات ود ورکړسي، متاسفانه دغه ادارات د منځ وړي.
خغلی نادم وایي که د افغانستان د ځمکې سر اوبه مدیریت او خیو ویشل شي، کرنې او نورو ټولو اړتیاو ته بسنه کوي.
د امو رود 22 میلیارد متر مکعب اوبه لري، هلمند رود 9.3 میلیارد متر مکعب اوبه لري، او د التمنګ کونر رود د مرغاب رود چې ډک ویږي، کوکشر رود د پنجشیر، سالنګ، کابل، لوګر رودونه دي، سندونه دي چې بیږي. یعنی مونږ تاسو ډېر امکانات د اوبه لرو، او کچيري مونږ دا اوبه خه مدیریت کو مونږ کولای شو چې همیشه اوبه ولرو.
د اوبو د چارو یو بل متخصص احسان الله احمد زای وایي که حکومتونه د باران او واورو اوبه د زیرمه کولو سیستمونه جوړ کړي، افغانستان وچکالی سره نه مخامخيږي.
موږ ته ډیره پر اوبه لرو او د هغه د پار سیستم نه لرو، ذخیره پر برابر یا د هغه د ساتلو پر برابر. نو د دې لپاره لازم او ملزوم دی چې حکومت یا دولت یو خاص سیستم وکاروي د اوبو د ذخیره کولو لپاره، چون چې پر دې ملک باندې هم بارانونه ډیر کیږي او هم اوبه ډیر لري. خدا چې هغه وساتل سي او صحیح استفاده سي او هغه سیستم جوړ سي، ان شاء الله چې ډیره پر به موږ د افغانستان زراعت هم په ولاړ وي.
د افغانستان د ځمکې سر اوبو سرچینې تر ډیره د واورو او بارانونو اوبه دي چې واوري پکې د ژمي پر مهال زیرمه کیږي او بیا د هوا په ګرمېدو راویل کیږي. د واورو ډیره اندازه د هندوکش په غرونو کې زیرمه کیږي چې د راپورونو لمخې د ځمکې په تودوخې سره د افغانستان دغه طبیعي یخچالونه هم د پخوا په شان بډایا نه دی پاتې. په افغانستان کې په کلنی ډول 350 میلیمتره باران کیږي او د ژمي په مهال په پامیر او هندوکش غرونو کې د واوري کچه هم شاوخوا 1 متر ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي دوی هم د اوبو وضعیت څاري او مدیریت لپاره یې وړې او لوی پروژې په پام کې لري. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي لوی او ستراتیژیک پروژې د مالی ستونزو له کبله له عملي کېدو پاتې دي.
په هیواد کې د سندوزو حوزو په کچه د ځمکې لاندې او مخ اوبو تر دایمي نظارت لاندې دي، چې د چیړنو او ارزونه لمخې دی او خړونو مدیریت یو شمیر ودانیزو او غیر ودانیزو کړنو سربیره د چکډمونو کوچنوي او منځنوي بندونو دی ودانولو په ګډون پلان شوی او ترڅنګ دی وبو په لګه کې د سپما په مخه جامه په هاوی کمپاینونه هم په لار اچول شوی.
افغانستان د آسیا په زړه کې پروت هیواد دی چې وچ اقلیم لري. سږ کال اوړی دغه هیواد کې زورور سیلابونه هم راغلل چې سلګونه کسانو ته یې مرجوب لوړوله. د چارو کتونکي په اوږد مهال کې د وچکالۍ د زیانونو د مخنیوي لپاره د سیندونو، ورښتونو او نورو روانو اوبو په زیرمه کولو او د شته اوبو په سپمولو ټینګار کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.